السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 2 منیټه دا ولی ها میر ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
ستګنو شهرون ډیر دی وخت مهم خبرونه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان ولس مشر اجرائیه مشر او نور لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي چې عراقي حکومت باید د لسګونو زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. دا خبرونه تفصیل د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی او ویلي دي چې دا سونو شونو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. مولانا فضل الرحمن په پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د بې طرفه پاتې شي.
سمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو. موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو. خو ور سره یې بے پلو هم قتل غواړو. که موږ محسوس کړه چې د دې حکومت په شا دا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو.
په عین حال کې په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د یو مرکزي مشر اکرم خان دورانی په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د مهلت ختمېدون وروسته د لاریون په کړنلاره بحث شو. د راپورونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان هم نن د ازادي مارچ په اړه د سلام مشورې لپاره د خپل ګوند د مشرانو یو غونډه رابللې ده. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ د اکتوبر په 28 له کراچۍ پیل شو چې ګډونوالې دا وخت اسلام آباد په H9 سیکټر کې په یو لوی ولسی غونډه کې راټول شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګ وکړل شوو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته رسي. پرون مشال ډیو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش وویل حکومت د څه د پاسه 700 سکولونو په بیا ودانۍ کار روان کړی دی. نوموړي زیاته کړه
کنسٹرکشن خو هر ضلع کې سٹارټ دي اور تقریبا 700 نه پاسه په سکول دي ساری کنسٹرکشن کې دي کنه نو هغه باندې هالري یو ټینډر ایشو دي هغه باندې هو کرونا سٹارټ دي جون 2020 ټارګټ ته اور کې لګي سم سور حد پر مور کې تلې شو کنه.
دا یادونه وردا چې په قبایلی ضلعو کې په ترهګرو بریدونو کې او پوځي عملیاتو کې په سلګونو سکولونو لمنځه تللي دي. حکومت وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ دعوی کړي دي. اوس هم په یو شمېر سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي یوې ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې ویلي دا 33 خبریالان د خپل کار له کبله د تشدد په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وویل
یو خدای چې د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی شي چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزه سره دغه کیسونه ختموي نه.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی اجرائیه مشر او نور لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. نن په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې نوموړي افغان حکومت ته د خپلو هغه خبرو اترو په اړه معلومات ورکړه چې په دې وروستیو کې د خپلو متحدینو ملګرو او سیمې د حکومتونو سره کړي دي. زلمی خلیلزاد د پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او دینی عالمانو سره هم وکتل. د هغوی سره د سولې د حل وځلو په اړه معلومات شریک کړه او د هغوی مشورې واورېدې. نوموړي پر دې مهال وویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او دا چې د تلپاتې امن پر ځای کولو لپاره په تشدد کې کموالی ضروري دی. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلی چې عراقی حکومت باید د هغه لسګونو زره مظاهره چانو جایز غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي دي. تیره ورځ په یو بیان کې پامپیو ویل چې امریکا به د عراقی حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقی ټولنه کې د روانو ستونزو د هواري دپاره یې. پامپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقی ولس جایز غوښتنې ومني. د بخن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نیخ په نیغه د پوځي ساخته اوخ کې بیاونکي ګرنیټونو ډزې کړي چې له وجې خلک سخت جوبل شوي دي. او د امریکا د بارنو چار وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې ویلي ایران د ترهګرو ډلو د مرستو لپاره د کال په سر $1 بلین خرڅ کړي. وزارت ویلي د لبنان شیعه غورځنګ حزب الله او فلسطینی ډلې حماس او اسلامي جهاد د ایران په مرسته خپل فعالیتونه کوي. د وزارت یو بیان نیتان سیلز پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران لخوا را پی خطر یوازې منځني ختیځ پورې محدود نه دی بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د بارنو چارو د وزارت راپور پر داسې مهال خپور شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپیه 50 پیسې غستل کیږي او په 155 روپیه خرڅول کیږي. یو پاون په 99 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 122 روپیه 10 پیسې او په 123 روپیه. د متحد عرب امارات درهم په 200 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپیه 10 پیسې او په 100 روپیه 10 پیسې. یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کویټ کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، بنو کې 22 او 45، ژوب کې 22 او 9، او کویټ کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی په مشر د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. اخوا د جمعیت علما اسلام فی مشر وايي باید ریاستی ادارې په موجوده حالاتو کې غیر جانبدار پاتې شي. په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان کاکړ وايي د یو لک څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه لا هم بلاک دي.
پنجاب کې د پښتونغه په سند کې د پښتونغه بلوچستان کې د پښتونغه سواچاو کې به پښتونخوا کې د پښتانه په کشمیر کې د پښتانه غبلاست.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو اداره فریډم نت ورک وايي په هیواد کې په تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 3 خبریالان وژل شوي. د بی پولې خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وايي
چې د خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفتي پروتوکول ولري، چې په کم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ازي موارد یې پوره کوي. او
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د نومبر په 14 نیټه د پولیو ناروغۍ ضد کمپین څخه د بایکاټ اعلان کړی.
د مذاکراتي عمل شروع شو او زموږ مذاکرات ومنل شو. نو باغې باندې بیا خبره کوو ورنه موږ د اکټر خپه کړیو، د نسکاري د هسپتالونو خرڅ کړیو، باغې باندې بیا تشدد هم شوی.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج یا مارچ روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار او سینیئر خبریال طاهر خان ته ورزو. طاهر خان صاحب ستړي مشي ډیره مننه. مخکې مو هم اوریدونکو ته د پرلتحال ورکړی دی، نو اوس په واورو چې ستاسو سره تازه معلومات څه دي؟
حکومت مذاکراتی ٹیم چې دی هغه د مشر پرویز خټک خبری کانفرنس روان دی چې نور وزیران هم ورسره دي او پرویز خټک لکه شیر بوغلانی دا اعلان وکړ چې د وزیر اعظم له استعفا په موضوع خو د سره د خبرو امکان نشته او هیڅ داسې دباو یا ناستې او احتجاج هغه په دې موضوع باندې به خبر در سره کېږي نه وزیر اعظم به استعفا نه ورکړي. دا یو خبره ته وکړه ځکه چې دا د مولانا فضل الرحمن او د هغه د نورو سیاسي مشرانو دغه غوښتنه وه. دوی همدا خبره وکړه چې دې دا دعوه کوي پرویز خټک چې مولانا فضل الرحمن 13 ورځ کله د وزیر اعظم په کور کې د نیولو خبره کړې وه. سیاسي کوونکي به توسي چې په دې باندې د حکومت د کمیټې د خپل فیصله شوې ده چې د راتلونکي د ګول په ورځ به دوی عدالت ته ځي او د مولانا فضل الرحمن خلاف به د ورته بغاوت وي چې د بغاوت استعمال ته خبري کانفرنس کې نو یو خدا خبره وکړه. بلې دا و چې دغه تاسو ته څنګه اشاره وکړه د اپوزیشن د چې د ادارو خبره 13 ورځ کړې وه تقریبا هر یو مشر نو د دوی چې ادارې پر خټک دا دعوه کوي چې ادارې د پاکستان هغه ډیجیټل دي هغه به طرف دي او د حکومت د هر حکومت چې دی پاتې شوی د ناقصر ادارې مرسته او مدد کوي لیکن دوی چې دا تاسو غلط څه چې هغه یو طرف سره ملګری دي. درېم دا خبره وکړه چې د حکومت کمیټې باندې د لواسطه یعنی د دې قانونونه به دغه رابطه د رهبر د اپوزیشن د کوم د رهبر کمیټې دا دغه مشر انو سره کرم دورانی من دوه غشته د تابع شریف مو غشته چې هغه سره د لواسطه رابطه د دې شته. البته تر اوسه پورې د واړو غاړو د خبرو غاړه باندې سلیشته چې آیا دې به خبرې وکي دېونه کې خو پر خټک دا خبره وکړه چې دې تیار دي چې اپوزیشن سره خبرو وکړي دې راشي او دا یو مول چې دی دا پر خټک دام دا ودا چې اپوزیشن سره دا وعده کړی دا چې کوم دې اوس نشته اپوزیشن دا غوړي مخکې ناراضي او قراغله نو حکومت بیا دا دوی چې هغه دې ته تیار دي چې هغه بیا اکشن واخلي او قانونه واخلي. بل خراب تا دا وخت د اپوزیشن یو ور بیا مشران جمع شوي دي او په درامان دي دا وخت دوی وطن پارٹی مشر آفتاب شیرپو وینا کوي او رستو امکان دی چې مولانا فضل الرحمن هم وینا وکړي ځکه نن دا اپوزیشن د دلو هم غونډه وه لیکن د دوی غونډه اپوزیشن هغه ته خو سپورې سویرې شي ولې دوی وکړي چې مولانا فضل الرحمن رستو کله وینا کوي هغه خلک چې موجود دي احتجاج کوونکي چې دې سوي.
جی بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې بروسته پته لګی چې اپوزیشن بیا سوای خو مخکې خداسې خبرونه او چې تاسو یې اشاره وکړه چې دغه حکومتي مذاکراتي ډله دا او رهبر کمیټه د دوی به نیخ پنیغه کینی او د دوی به غونډه کیږي نو چې تاسو یې چې د دې لاخکارا اشاره دوی نه کړي خو دوی دا ویلي دي چې په بلواسطه توګه باندې دوی په رابطه کې دي نو په داسې حال کې تاسو سوینه څه نتیجه به راوځي لکه هغه دوه ورځې مهلت هم په ختمېدو دی نو څه نتیجه به راوځي دغه پرلت په کوم حال ته ځي او بیا ډی چوک ته دغه مظاهرچیانو د تللو سه امکان شته او کنه؟
یو خدای دې چې د مولانا فضل الرحمن جړه خبره خو موجود ده دوه ورځې هغه مهلت چې دی هغه ډیډلاین چې دی هغه تم دا چې د اپوزیشن کوم شوه دا هغه د فیصلو په اړه باندې په لیکن څه خپل وایي چې مولانا فضل الرحمن سوی دې څه فیصله وکړه لیکن او به کدي چې زکه چې دلته دا شی راپوښنه دي راپوښنه خبره کوم د چا رسمي باضابطه اعلان خبره نه ده کېږي شي په اپوزیشن کې د نظر اختلاف وي چې آیا په دغه ځای کې ناسته پکار ده او دا هغه ځای نه حرکت پکار دی نږدې راتلل پکار دی د چوک تا چې پارلمان سره نږدې او سیمه ده هلته دغه چې یا استعفا ورکول غواړي دا لکه په دې ټولو موضوع باندې باسونه د سره پوښتنه چې شوی دی چې څنګه په حکومت باندې فشار او دباو زیات کی لیکن تر اوسه پورې موږ سره هیڅ معلومات نشته چې دا اپوزیشن په غونډه کې نن څه حکمت عملي او څه فیصله شوی دی نو لږ به انتظار کوو چې مولانا فضل الرحمن سوی.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره دغه معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشهد اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون چې دی یا پر لټ چې دی هغه پځې ناستې او هغه دوام لري. بیا حکومتي مذاکراتي ډلې خپل پریس کانفرنس کړی دی. پرویز خټک د دې مذاکراتي کمیټې مشر دی. هغوی ځینې څرګندونې کړي دي. ای په اړه تاسو معلومات واوریدل او څنګه چې طاهر خان صاحب وې په لږ ساعت کې به بیا د اپوزیشن د فیصلو نه هم خبر شو چې دوی په منځ کې څه خبرې کوي. نو ته به لږ انتظار کوو تر هغې بیا تاسو ته اداره ورو چې د لاریونوالو یا په لاریون کې د ګډونوالو چې کوم نظرونه دي په سیمه کې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له ځینو لاریونوالو څه خبرې کړي دي. راځئ چې واورو چې دوی څه وایي.
الحمدللہ مونگا رغلی دی بنونا او بنونا الحمدللہ مونگا ہر ځان سره وڑی دی ایس قسم مونگ تدا خوری نشتا چودا مونگ تدا خورک تاخیر راشی یا دی بلشی تاخیر راشی بیا با دالتا دور تاموی چی سمن رسا داغا تو وزیر اعظم عمران خان چی استفا نہیں کڑے دور رسا مونگا خپل واپسی کے دغه تا مونگا تیار نیو.
تاسو سو وای تاسو د کوم ځای نه راغلی؟
مونږ د صوابه ټوپای نه راغلی یو. مونږ د قائدی شاری ته تیار یو. مونږ تاسو قائدوی نه مونږ بالکل تیار یو. مونږ ځان سره سامان راوړی دی خو بالکل پاخه راغلی یو. دا دوا ورځې مولت چې کوم دی کچرته دا حکومت دی کې لغونه احساس وینه دل دا پکار دی چې دا غي د دوه ورځو مولت نه مخکې مخکې چې کوم دی ډیری ځین والی زګه چې د مخکې وی کچرته چا زما خلاف لغونه خلک راغون شول نو زوبه چې استعفا ورکوم. دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دی. دا د پاکستان ټول یو आवाज دی.
دی جی کی مون سره په اسلام آباد کې میشته یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف ادی هم موجود دی. د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب. تاسو د مولانا صاحب تقریر واورې دو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومې خبري اترې وکړي نو اوس بس کی
یقینا نن چې کومه غنډه دلته کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډیر لوی سټنټ مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستې دي. او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکه وکړي په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ.
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی چوک تلر شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټې ده د مذاکرات د لارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي.
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب تر په ډیر کم وخت کې ورک دوه ورځې چې دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدا ده چې د رهبر کمیټې او د مذاکراتي کمیټې ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي. نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګي سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو لږ سات د مخکې د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نو اوریدل چې حکومتي مذاکراتي ډلې خپل ناسته کړې ده او دغه ډلې مشر پرویز خټک لږ سات مخکې یو خبری کانفرنس کړی دی. بلکې هغه وخت هم روان وو. نو په دغه خبرو کې پرویز خټک دغه ویلې دي که څه هم دغه لاریونوال د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. تاسو اوریدل خو پرویز خټک ویل چې د استعفا د ټکی خو د خبرې هډو امکان نشته تنو په دې خبره نشي کېدی. او بیا دوی دا هم وایي چې د ګل پورز به عدالت ورزي د مولانا فضل الرحمن په سرګندونو کې چې پرونه غوي ویلو چې د عمران خان د نیولو خبره کړي ولا کور نو دا غي خلاف دوی عدالت ورزي او د بغاوت ټکی استعمال کو. او دوی دا هم وایي چې د اپوزیشن ګوندونو چې مشران دی غوي سره ناشته کوي او د لک سات پس په دا غوي لخلې وورو چې دوی څه فیصله کوي. نو د دوی ترمنځ خبرو اترو حال به تاسو لدرکو. او هم دې موضوع کې پاتې کیږو د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر ریاستي ادارو بل خو غږ کړی دی چې به طرف دې پاتې شي. مولانا فضل الرحمن ویلي د عمران خان د حکومت مرسته کول به پنړی کې اونستایل شي. نو موړي ویل دوی د حکومت پر ضد په احتجاجي مار راوتی او له هیڅ ریاستي ادارې سره ټکر نه غواړي. نوموړي دا څرګندونه بېګا د شپې ناوخته په خبري غونډه کې لاغ وروسته وکړه چې د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر مشر جنرال آصف غفور یو نجی یا شخصي ټلویزیون یا روای سره په خبرو کې ویلي چې پوځ یو بېطرفه اداره ده او په جمهوري لار حکومت په جمهوري لار راغلي حکومت سره د آئنده نن مرسته کوي. نوموړي ویل مولانا فضل الرحمان دې په ډاګه کړي چې کومې ادارې ته په اشاره دا خبره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پښپن وخت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو سره له ملاقات وروسته خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن وویل باید ریاستي ادارې د عمران خان د حکومت مرسته ونه کړي ځکه چې دا په درغلیو جوړ دی. نو په کار د چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دوی وړاندې هم ویلي او اوس هم وایي چې د ریاستي ادارو احترام کوي او د هيڅ ادارې سره ټکر نه غواړي. مولانا فضل الرحمن دا خبرې له هغه وروسته کړي چې د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ دیو نجی ټیلی ویژن اے آر وائی سره په خبرو کې وویل پاکستان پوز بے پرې اداره ده او نوموړي د پډاګ کړي چې کومه اداره یادوي. د میجر جنرال آصف غفور د سرګندونو په جواب کې د مولانا فضل الرحمن وینا وا دیوی د دوی په خپل وویل چې داغه په ان کومه اداره کې دی شي. نو په دې طریقې د دوی ځان په سیاست کې نو ورګډوي له سیاست د لری پاتې شي او د عمران خان غونتی د حکومت مرسته کولو زګنم چې د جمهوریت په دنیا کې به چرته هم ونستایل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور په خپل بیان کې ویلي وو اپوزیشن ګوندونه دې خبر وي چې پاکستان پوز یو بې پرې اداره ده او دوی د یو ګوند پر ځای په جمهوري توګه د منتخب شوي حکومت د آئندنه نه مرسته کوي. نو مولانا فضل الرحمان په ډاګه کړي چې اشاره چاته ده، آیا عدالتونو طرف ته ده او که پوز یا الیکشن کمیشن اړخ ته ده. د نوموړي په خبر مولانا فضل الرحمان دې په پوز د تورونو په ځای متعلقې ادارې سره تماس ونیسي ځکه چې په سړکونو وتل او تورونه لګول سم خبر نه ده. اپوزیشن ګوندونه د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې په مارچ دی او غوښتنې ده چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او د پوسټ د مداخله ته بغیر د نوي ټول ټاکنې وکړي شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکول مخالفت پکې شوې ده. د درخواست ورکوونکي وایي د خیبر پښتونخوا د حکومت لاړخه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس په نوم قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملي نشي، خو حکومت وایي دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخه به له چا سره بې انصافي نه کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته ویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک ویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلی او اوریدنه به یې د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا اردیننس چې دی دا د پاکستان په آئین کې موجود چې کوم بنیادي حقوق دي هغې سره تصادم کې دی، لہذا دا د منلو وړ نه دی ځکه چې آئین کې لیکلي دي چې کوم قانون چې آئین کې موجودو بنیادي حقوقو سره په ټکره کې وي یا هغې نه سرغړونه کوي هغې مخالف وي نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني اچت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته د لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملی کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوی درخواست کې د حکومت لاړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د هغې مقصد به سي او آیا چې د عوامو د خیر دپاره یو کار کیږي، نو هغه دوره پغلا ولیکئ اسمبلی د څه دپاره.
د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکش مولانا ګلنصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکنه کوم قانون سازی چې دا د آئین لاندې شوی ده، هغه کې امنیتی ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل دی. اوس بله خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي، نو دا خو د جبر کار دی. او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي سوی و او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سردل ویلي چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د لګکیو پر ځمکو د قبضو ختمولو او په ملازمتونو کې په کوټا یا حق باندې دوی ته د روزګار ورکولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل د دې مقصد په هیواد کې په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس ختمول دي. نوموړي دا خبره په کوټه ته د دورې پر مهال کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د لژکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لوري جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټې دوره کړې او دلته د مسلمانانو تر څنګ د هندوانو، عیسایانو او لژکیو د نورو ډلو سره لیدلی او د دوی د ستونزو جاجې اخیستې دي. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب سردل په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لژکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادی ورکول سوی ده، خو د بده مرغه پراغه عمل نه کیږي چې لامل نه هواج په لژکیو کې احساس مېرومی زیاته سوی ده، بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوی دي، هغه نور د منلو وړ نه دي. د لژکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سدل وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد استلی دي چې هغه نفرت خپروي، خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره سي. هوا څه به اوس چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل سي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبي او نصیرآباد کې د لژکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې سوي دي، حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دغه ډول د لژکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خواشنۍ خبره ده. د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سدل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیښ په رد عمل کې په پاکستان کې د لژکیو و عبادت ځایو ته چې کوم زیان رسېدلی دی، هغه لا اوس هم نه دی لرې سوی او دوی پر حکومت زور ورکړي په کار دي چې زیانمن عبادت ځایونه بیرته بحال کړل سي. پر دې مهال د لژکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار اویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کله هم تاوتریخوالی زیات سوی دی، نو دلته آباد لژکیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د لژکیو غړی رمیش کمار وایي په هندوستان کې چې څه کیږي یا پاکستان کې، هغه په کار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لژکیو سره ونه تړل سي، خو بیا هم په پاکستان کې سایان او هندوان وسیږي، هغه د پاکستان سره مینه کوي. او د دې یو ښکارا مثال په دې ورستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه، کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و، پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې په روان کال کې یې یو کمیشن هم وټاکی کوم چې په هیواد کې د لژکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړی دی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. د تحریک انصاف حکومت د مولانا فضل الرحمان لخوا په 2 ورځو کې د استعفا خبره رد کړې ده. نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وفاقي وزیر پرویز خټک وویل د استعفا سوال هم نه پیدا کیږي او که چېرې اپوزیشن د ازادي مارچ په اړه د لوزنامې نه سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شو اسکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته ورسي. دا خبره د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال لیډیو ته کړې ده. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او ورسره یې د افغانستان د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کړي دي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بارنو چار وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو سره.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې پاکستان کې د کورنۍ او مطبوعاتو مهم ټکی څه دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپنه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي بې شک چې پاکستان نن له سنگین حالاتو سره مخامخ دی او په داسې حالاتو کې هر یو له خپل کردار ادا کولو او په ګډه سره ورله مخ په وړاندې ته تک ضرورت دی. ادارې وایي په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي مارچ تر اسلام آباد را رسیدلې. د اس پی آر عمومي ډایرکټر جنرال غفور په خپل ټویټر باندې لیکلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او ورسره په دې حالاتو خبرې کړي او ورته ویلي باید د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د تشدد او اړې ګډینه ډډه وکړي شي ځکه چې حالات د دې اجازه نه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي کچري د ریاست ټولې ادارې په ګډه سرکار وکړي نو یقینا چې په دې حالاتو کې خواله راتلی شي او ملک چې دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی د دې لوی وجه دار چې د ادارو خپل منځ کې مرستې او رابطې نشته. ادارې اخري کې وایي د خپل منځي رابطو او مرستې زیاتولو لپاره یو شمېر لارې موجود دي نو باید چې د ټولو ادارو مشران دې لړکې روحیه ولري او دې لړکی ورته د اصل جذبې ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپلې درې د تیزګام نو میرل گاډي په پیخه لیکلي او وای د زیارت پورز د کراچۍ نراتون کې ریل گاډي کې د پنجاب په لیکاتپور سیمه کې کوم پیخه رامنسته شوی دغه پیخه ټول پاکستان په غم ورګټ کړي. ادارې وي په دې پیخه کې سلور او یا کسان مړه شوی چې په کې داتو 500 کسانو مړي د پیژنګلو ندي او داشن په نوې جوب لو کې د زیاتره خلکو حالات مرګونه دي. ادارې وي په پرمختللي ملکونو کې نن هم خلک ریل گاډو ته اهمیت کوي او دا ځکه چې دغه سفر ورته محفوظ ښکاري. خو بل پلو که پاکستان کې وکتل شي چې انګریزانو موږ ته کوم د ریل ګاډي نظام پریښی و موږ په دې جدید دور کې د هغه پخوانی نظام نه هم ښکته لاړو. ویل کېږي چې په تیرو 1400 میاشتو کې په درزنونو وړې او اووه غټې پیښې رامنځته شوي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او دا پیښې اکثره د ریلوی د انتظامیې د تېروتنو یا بې پروایۍ له وجې راغلي. ادارې اخري کې وایي د ریل ګاډي د پیښو لړکې یو تنظیموار ګرځول سمه خبره نه ده. البته دا پوښتنه ضرور راپورته کیږي چې د یو تن سکر کردګی دا اول ریل گاډی له حادثو سره مخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات پورته کړی شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی په خپل یو لیکنه کې وایي د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم ویلي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې به هیڅکله مستعفی نه شي. بلخوا واشنگټن پوسټ کې په روان کال کې په افغانستان کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرهندې اسد نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په اسلام آباد کې په زرګونو خلک ته موجوده وزیر اعظم عمران خان خلاف راوتلي او د دوی تر ټولو لوی غوښتنه د وزیر اعظم مستعفی کېدل دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا اعلان کړل شوی ازادي مارچ کې د پاکستان زیاتره مخالف سیاسي ګوندونه برخه لري. د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل تر هغه بل اسلام آباد نه ځي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي، خو وزیر اعظم ویلي په احتجاجونو یې څوک استعفا ته نشي مجبور. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مخالف سیاسي ګوندونه سلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوس له ګمارنې پرته انتخابات، د احتساب کمی ادارې نیب لخوا سیاسي ګوندونو د نیول شوو مشرانو خوشي کول او په آئین کې اسلامي دفاعاتو د تحفظ غوښتنې شامل دي. په دغه احتجاج کې شاملو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د خلکو پرایو ډاکا چولې او په تیرو عام انتخاباتو کې درغلې کړې دي، خو عمران خان ویلي چې د احتجاجونو له لارې څوک استعفا ته نشي مجبورولې او دوی هم ویلي چې حکومت په پلارو کوڅو کې تاوتریخوالی ونسخمي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي څنګه چې د امریکا او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ سي، هغه عمره په دغه هیواد کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خصوصي انسپکټر جنرال د یو راپور تر مخه د روان کال د جون نه تر اګست پورې د افغانستان د امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د امنیتي عسکرو د مرګ ژوبله په اړه د راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره بیا هڅې پیل شوې دي. د سولې په دغو خبرو کې د طالب مشرانو یوه مهمه غوښتنه د امریکایي عسکرو له افغانستانه وتل هم دي، او که چیرې داسې وشي نو له دې سره به د امنیت پر ځای ساتلو کې په افغان امنیتي عسکرو فشار لا زیات شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس ویلي چې د روس له وزیر اعظم سره د افغانستان په سوله له ترهګرۍ سره په مبارزه او انتخاباتو خبرې کړې. عبدالله عبدالله پرون د نومبر په لومړۍ د معلومات په ټویټر خپاره کړې. هغه له دیمتری مدویدف سره خبرې اغیزمنې بللې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړې. فرشتہ جلالزئی رپورټ لري.
دیمتری مدویدیف او عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. مدویدیف تاس ته ویلي موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری اژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. د تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو د عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګند شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا ور په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په دروستو کې د پاکستان د خلکو د ثبتولو ادارې نادرا د جمعیت العلماء اسلام یو مخکښ حافظ حمدالله شناختی کارت بلاک کړ او هغه غیر ملکی وبللو چې بیا وروسته عدالت د نادرا پریکړه وځنډوله. په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان خان کاکړ وایي د 1,00,000 څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارتونه لا هم بلاک دي. دا چې نادرا شناختی کارتونه ولې بلاک کوي او د بلاک کېدنې په صورت کې خلک باید څه وکړي، تفصیل یې د ظفر خان نورو.
په پاکستان کې د خلکو د ثبتولو لقامي ادارې نادرا څخه ځینې خلک داسې شکایتونه کوي چې شناختی کارتونه یې ولا بلاک کړي. نادرا د کورنیو چارو د وزارت لاندې کار کوي. وزارت په 2018 کې په خبر کړي یو بیان کې ویلي وو چې نږدې د 3,50,000 خلکو شناختی کارتونه یې بلاک کړي. د شناختی کارتونو د بلاک کېدنې په سر جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او ځینې نورو ګوندونو احتجاجونه هم کړي. د ستونزې د حل لپاره سینټ کمیټې هم جوړه کړې. سینیټر عثمان خان کاکړ د دغې کمیټې غړی دی. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل د نادرا چارواکي یې کمیټې ته غوښتي، خو بیا هم له 1,00,000 د زیاتو پښتنو کارتونه بلاک دي.
موږ صفا خبر دا ورکړي، موږ دا ورته پنجاب کې سره پنجابي د فارق کم پیمانه ده، دغه در پابند دي. بس چې کړي سندي د فارق کم 10,000 کې پیمانه دي، چې دغه در پابند دي. دا ګر مر د فارق یو قانون دي، د پښتانه د فارق بل قانون دي. ګر په پښتانه رنګ پنجاب کې د پښتون غا، پښتون کې د پښتون غا، بلوچستان کې د پښتون غا، سواچاو خبر پښتونخوا کې د پښتانه، په کشمیر کې د پښتانه غبلاک.
په پاکستان کې د شناختی کارتونو د بلاک کولو موضوع د پخوا راس روانه و، خو په ورستیو کې یو ځل بیا پر سنوي کې حالت توده شو چې نادرا د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ حافظ حمدالله شناختی کارت بلاک کړ. ورسته اسلام آباد های کورټ د نادرا دغه پریکړه وځنډوله. پښتنه دا ده چې آیا هر تن چې شناختی کارت یې بلاک وي باید های کورټ ته ورشي؟ کیپټن ریټایرډ ادیب الزمان صفوي د نادرا مرستیال ډایرکټر جنرال و، په ورستیو کې له هغې ادارې تقاعد شوی. نوموړي مشال رډیو ته وویل نادرا د شک پر اساس ځینې شناختی کارتونه بلاک کوي، خو که د کارت خاوند د ځینې مهم اسناد ادارې ته وښي نو کارت بیرته خلاصېدلی شي.
که ستاسو پیدایشي سند، بې فارم او تعلیمي اسناد وي، نو تاسو د نادرا سره ثبت یئ. که د مشرانو هغه شناختی کارت مو وي چې پخوا به په لاس لیکل کېدل، نو هغه هم مهم دی. خو چې دا نه وي، نادرا ته دا پښتنه مخته شي چې دا سړی له کومې پاکستان ته راغلی.
په پاکستان کې د شناختی کارتونو بلاک کېدو ستونزې زیاتره پښتنو او بنګالیانو ته مخې ته دي. بنګالیان په 1971 کې د بنګلادیش له جوړېدو مخکې کراچۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي او هلته میشتي. همداراز په 1979 کې افغانستان ته د هغه وخت شوروي اتحاد د پوځونو تر ورتګ وروسته لکونه افغانان د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول. د اروپا او امریکا ترڅنګ یو شمیر هیوادونه په ځانګړو شرایطو کې کډوالو ته تابعیت ورکوي. وزیر اعظم عمران خان هم په پاکستان کې زګیدلو بنګالیانو او افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروسته ترې پشا شو. د نادرا د ادارې پخوانی مرستیال مشر ادیب الزمان صفوي وای د پښتنو د بلاک شناختی کارتونو د خلاصولو لپاره ښه اسناد هغه دي چې له 1990 کال څخه مخکې جوړ شوي وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو. د ملګرو ملتونو لاړه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نتورک په دې موقع په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه درې دېرش خبریالان په خپل کار کې پر مهال وژل شوي دي. په رپورت کې راغلي چې په دوی کې وو خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي دي. رپورت دا هم ویلي چې د وژل شوو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د فریډم نتورک لمشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی شي د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي.
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړې دي. دویم دا چې عدالتونو تیزه سره دغه کیسونه ختموي نه. سدا دو غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلي چې دغه درې دیش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخ ته چې نور مشکلات چې کوم وکتل هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کوم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دي هغه ډېر مضبوط دي او هغه ډېر وسایل لري او ډېر تعلق ول خلک دي.
میډیا ادارې خو ډېر پیسې لري ډېر وسایل لري د ملک ته ټول شه وکیلان نیولای سي. هغه یې پاره تاسو وایي دا څومره بي غوري ده یا څومره کمزوري ده یا ویره ده څه وجه ده؟
همدغه خبره مونږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده او باید چې درې مونږ ته وي درې پیس یو دا چې پریمشن بل دا چې پریونشن درېم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي دا خو بنیادی تور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپل باید چې پورته کړي. نو اوله چې مواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستان وخت خپل جوړیږي چې هغه د خپل سیفټی پروتوکول ولري او د هر چا ذمہواری او برابر چوي چې څوک ژورنالیست کار کوي او سبا په سم مشکل پیښ شي نو دا غي والی سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس به ذمہواری. لیکن بد قسمت نه په پاکستان کې د شانتی میډیا پروتوکول نشته دي. لیکن موږ اوس کې د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده هغه سره موږ یو اشتراک دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره مالکانو سره چې دې ناستیو او یو میټینګ شوه دې دویم چې دې په دې روانې څو ورځو کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې بیا چې دې خپل میډیا پروتوکول ولري سیفټی پروتوکول ولري چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ذمہواری دې چې پوره کوي او څنګه بنیادی ذمہواری د مالک لاړه یا د میډیا د ادارې لاړه باید چې پورته شي او بیا اخیره کې که چېرې خو دې نه کې څوک ژورنالیست چې دی وژل کیږي یا په هغه گزار کیږي بیا چې دی د حکومت ذمہواری راځي چې هغه د قانون د لارې د هغه خلکو مخنیوي کوي او هغه خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیس که چېرې پاکستان کې نه وي نو بیا به ډېره ګرانه شي چې ژورنالیستان د محفوظه پاتې شي او که چېرې ژورنالیستان محفوظه نه پاتې کیږي نو بیا به ډېره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کول دي هغه ته ډېر زیات نقصان ورسي او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزور شي.
د فریډم نتورک له مشر اقبال خټک سره تاسو مرکه اوریدونکو د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پولیو کمپین کېدونکو دی خو په صوبه کې هړتال کوونکي ډاکټران او ورسره د صحت محکمې نور اهلکاران وایي چې د دوی یو کسب هم په دې کې برخه نه اخلي. دوی د دې وجه د آر ایچ ای او ډی ایچ ای په نوم د سرکاري هسپتالونو ممکنه نچکاره قانون یادوي خو حکومتي چارواکي وایي چې کمپین به په ټوله صوبه کې کیږي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورٹ اورو.
پاسلورم نومبر دا قبایلی ضلعو په شمول په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین اعلان شوی دی. خو لې دغه کمپاین کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې اهلکاران چې دا وخت د ګرینډ هیلت الاینس یا د صحت سترې محکمې د لاندې د حکومت په ضد یو موټی شوی دی وایي چې د دوی ترې بایکاټ دی. دغه اتحادیه ویان ډاکټر حضرت مشال لیډو ته په دې حق لوای
ته مذاکراتي عمل شروع شو زموږ مذاکرات ومن لشو نو باغې باندې بیا خبره کوو ورنه موږ د اکټر خپکړیو انسکاری د اسپیټالونو خرڅ کړیو باغې باندې بیا تشدد هم شوی
ډاکټر عدنان چې په پیښور کې د پولیو ضد کارکونکو عملی مشرک وی وای چې د صوبې زیاتره ضلعو کې د پولیو ضد کارکونکو غړو نه یوازې د دې نه بایکاټ اعلان کړی دی بلکې ډېرو ضلعو کې استعفاګانې هم جمع کړې دي
زموږ چې سونه یو پک چیرمین دی چې کوم پولیو کې حصہ اخلي هغه چکم دلتا پشاور جن والا دی لکی والا دی هغه ټولو ریزاین جمع کړی دی بی ایز ا پروټیست
ولې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ټاکل شوی تکنیکی مشر ډاکټر ندیم وای چې په دې اړه دوی سره خبرې اتره روانې دي خو له غوښتنې وکړه چې کم از کم د پولیو ضد کمپاین نه دی بایکاټ نه کوي
ماشومانو په صحت باندې سیاست کول عین ممکن دا سي دا چې دغه خلک کم په سترایک باندې دي خو خپل ماشومان لري کنه او پولیو خدا نه ګوري چې کم ماشوم خېټه ته نه نوزم دا ډاکټر دی د پلار او کده د پلار استاد دی او کده د پلار په پوزیشن کې دی نو وایرس خدا نه پیژني وایرس ته خو یو فیوربل ګټ پکار دی چې هغه ته ورننه وزي د ماشوم ایمیونټی کموي نو زما دي ته خاص دا دی چې خدای ته وګوره ک اجنډا مو ارسدا هغه کوي تاسو خود رایک چې د پولیو سره متړې ځکه چې دا د ملک او کم د بچو د صحت مسله
دا د منرا چې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو او د صحت محکمې غړي د یو میاشتنه سیوا او شو چې د نوې قانون آر اچ او ډی اچ په ضد په ټولو صوبو کې په احتجاج دي او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه مکمل بایکاټ دی ولی حکومت وای چې دا نشکاری نه بلکې دا هسپتالونو د اصلاحات په اړه قانون دی دین علاوه دا وخت سخ کل پټول هیواد کې د پولیو اتیا کې سونه مخه ترغلی چې پکې د ټولو جات په خیبر پښتونخوا کې یو کم شپېته دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګه ګارډین رسپانډ لیکي چې په کراچۍ کې د رضاکار سارګران یو داسې ډله ده چې پکې نرخزیان لوهاران چابړي والا او د لارو کوسو دکانداران رضاکار دي دوی د لادرکه ماشومان لټون کوي د دوی داوا ده چې تر دا مهال 15,000 لادرکه ماشومان پیدا کړي او کورنو ته حواله کړي د لیکنې نور مهم ټکی له مجید بابر اورو
برطانوی ورسپانه ګارډین د کراچۍ سره تعلق لرونکي د یو شپږ سلویخ کلن نرخزی لیلا ګلناز د هغه مشن په حواله لیکي چې د کراچۍ په سړکونو په دې سخت ګرمۍ کې ګرځي په هر ګاډي کې د ماشومانو مخونو ته په داسې انداز کې ګوري لکه چې د چا په لټون کې وي ګلناز هم دغه دوران په یو موټر کې ناست پلار نه د ماتو پیسو غوښتنه کوي او چې هغه ورلا ماتو پیسې ورکوي نو ګلناز سمدستي په موټر کې د ناستو ماشومانو سهرو ته ګوري د ورسپانې په خبره ګلناز داسې ولي کوي په جواب کې ګلناز وای دا خلک نرخزیانو ته د شک په نظر ګوري چې یا خو جوړ خیرات غواړي او یا به ځکه ماشومان پټوي چونکی خپل ماشومان نه لري خود ګلناز په خبره دوی دغه سوچ بالکل زت کار لراوتی دي ګلناز د خپلې بټوی نه یو ګنجی تصویر راوباسي او رسپانې ته خای چې دا د لادرکه شوی د یالس کلنې ماشومې اسما رزاق تصویر دی چې به د سره غرمه ورپسې ګرځي د رسپانې په خبره ګلناز په پاکستان کې میشتا تقریبا 500,000 نرخجانو کې یاو دی چې په کراچۍ کې په ډیرو ناوړه کارونو کولو مجبور کړل شوی دي خو ګلناز دا مهال دا میشن هم په سر اغسته چې د هغو ماشومانو لپاره کار وکړي چې لا درک کیږي او بیا کله لکه د غلامانو په توګه ساتل کیږي او کله وجل کیږي رسپانه د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې ساحل د هغه یو سروې په حواله لیکي چې 15 قومي او د سیمایي کچې ورسپانو کړی دا چې تر دا مهال په پاکستان کې 1,000 ماشومان لا درک شوي چې یو کم 80% پکې جنکۍ او 20% پکې هلکان دي د راپورونو لمخه د دې ماشومانو استحصال کیږي زورول کیږي او په زبردستۍ ودول کیږي د ساحل د یو تازه راپور لمخه د دې لادرکۍ ترشا یو شمیر وجدي کله دوی قاچا کیږي کله پرې خیرات غوښتل کیږي او د جنسي کارونو ترڅنګ د خښتو په بټیو کې پرې لکه د غلامانو کارونه کیږي ورسپانې لیکي چې ګلناز د رضاکارانو د هغې یوې ډلې برخه ده چې د بشري حقونو یو فعال محمد علي جوړه کړې ده په 2009 کال کې محمد علي د لادرکه شو ماشومانو د موندلو په مخه د روشنی هیلپ لاین په نامه په پاکستان کې لومړی ځل یو داسې نظام جوړ کړی چې رضاکار سارګران یې برخه دي چې پکې نرخزیان لواران چابړي والا او داسې کسان شامل دي چې ورته د هر هغه ځای معلومات وي چې کوم ځای کې د ماشومانو قاچاقبر او تښتونکي ژوند کوي د ورسپانې په خبره د غرضاکار داوه کوي چې تر دا مهال یې د 15,000 لادرکشو ماشومانو درک لګولې او خپلو کورنو ته حواله کړي
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شوق اوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دغو کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلې دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی، لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه وغیره دا شاعران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړي وو ریکارډونه به وغیره.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو دپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوزګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا ته قریب دي. نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 هم زړه دي پخوانی.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړي دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده دا ما یعنی دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور مشته سیلاب واله خراب هيږي.
اسې خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا له شاهین بنیری نه واورو.
شهده دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی دی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. د تحریک انصاف حکومت د مولانا فضل الرحمن لخوا په دوه ورځو کې د استعفا خبره رد کړې ده. نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې وفاقي وزیر پرویز خټک وویل چې د استعفا سوال هم نه پیدا کیږي او کچرې اپوزیشن د ازادي مارچ په اړه د لوزنامې نه سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته ورسي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاحکار ضیا الله بنګش وویل چې د څه د پاسه اووه سوه سکولونو په بیا ودانۍ کار پیل کړی دی. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي یوې ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او ورسره د افغانستان د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دا لسګونه زره مظاهره چانو جایز غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 2555 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت د خبره پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې کړی ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین ګنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، شاهین ګنیری او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه تواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.